السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د ناتو سرمنشي له وسلولو طالبان وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د کورونی چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبري وکړي. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسول کلی چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامدار سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انټونی بلینکن تیر اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت پاینه حل کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي. د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرته تشا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګن ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشې کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یو با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلورمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته ایادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. شغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناټو ځواکونو د وټلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ین سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستان ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له غوښمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډېر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې هغه شیزی چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسی وتلی د خپلو حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي که څوک غواړي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شایي مثبته نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رپکولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمه ییزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړي او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کېږي، خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکیا لارې لږ خدمت خو هم کوه که نه صاحب او داسې درکړې ولس رایې ته کامیاب
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شعرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده، خو د دې دغه استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی، خو دا هڅه کوي چې شعرونه او پیغامونه یې تر نورو ښځو او اورېدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د راډیو سره د ټلیفون له لارې کوي، د شعرونو تر څنګ د خپلو او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغېږي.
زه غواړم په رسنۍ د لارې ډېر څه ترلاسه کړم، اما پوهاوی خلکو ته ورکړم. په همدې رسنۍ د لارې غواړم خپل د ژبه لاس هم وباسم، خپل د زړه خبره هم وکړم. نو که څه هم موږ هم لاسرسی نه لرو، البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتګ ته یا چې کومې ښځې ورسي کومه غونډې یا کومه بله خبره وي، خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنۍ د لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو.
خو د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سار په بدله هم تمام سوی دی. د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په اورزګان ولایت کې زیاتې انجینې د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وژل سوي چې په راډیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په راډیو کې پر یوې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا افغانستان د خلک دی وی چې دا د شوزو سره ښه کار نه لري، داسې دی واسې دی. نو
زرمینه بیا یو بل اورزګانی پیغله ده، دا یې مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې ښځې د خپلو حقوقو څخه بې برخې دي او آن په کور کې د راډیو اورېدلو اجازه هم نه ورکول کېږي. دی ازادي راډیو ته ویل د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وایي د راډیوګانو تفریحي پروګرامونه دوی له رواني ناروغیو څخه تر یو بریده ژغورلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوي کرونا وبا له کبله نور هم شتمن سوی، د خپل شرکت له اجرایه چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پنځوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپلې دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمني لري. د فوربس مجلې له مخې له ده وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېره شتمني د مایکروسافټ د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې